په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خضرونو دوستانو، زه اجمل اندم، زه او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د ګردیز او خوستر منځ د سټو پکندو کې د غره د راخویدو لکبل لار تړل شوې ده او په زورګونو موټر د لارې دواړو طرفونو ته بند پاتې دي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. جنا خال کوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د ګردیز او خوستر منځ لوی لار د سټو کنډو په سیمه کې لا هم د ټرافیکو پر مخ بند ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیله منده چې د اګست میاشتې تر پایه به د افغانستان نوی جمهور رئیس لوړه پر ځای کړي. او په غزې تړانګه کې له دریو اونیو جګړو وروسته نن د 2 ساعتونو لپاره اور بند ټینګ شو، خو ویل کېږي چې د اور بند له خطر سره مخامخ ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ګردیز او خوستر منځ لوی لار د سټو کنډو په برخه کې د غره د خویدو لامل لا هم بند ده. په سیمه کې د ازادۍ راوړي خبریال وایي سړک له تیرو 13 ساعتونو راهیسې بند دی او زیات شمېر مسافر او موټرونه دواړو خواو ته بند پاتې دي، خو تر اوسه حکومت د سړک د پرانستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
سټو کنډو ساحه کې هم د موټرو د خلکو شمېر ورو په ورو په زیاتېدو ده او دلته لاره بند ده. تر اوسه پورې حکومتي چارواکي نشته. د تیرو 13 ساعتونو راهیسې حکومتي چارواکي او مرستندوی پلاوی نشته په ساحه کې.
د ګردیز خوست لار له کلونو کلونو راهیسې په ډېر بد حالت کې ده او په خاص ډول د سټو کنډو په برخه کې موټر چلوونکي او مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. د سیمې اوسیدونکي په افغان دولت انتقادونه کوي چې د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستو څخه یې سمه ګټه نه ده اخیستې او دا مهمه او حیاتي لار د پخوا په څیر په ډېر بد حالت کې پاتې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی جمهور رئیس به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. جیمز کینینګهم په اعلامیه کې ویلي د جمهور ریاست د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو انتخاباتي ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړه او رغونکې توګه د رایو د ارزونې په بهیر کې چې د شنبې په ورځ له سره پیلېږي برخه واخلي. ښاغلي کینینګهم د هغې کړنلارې هرکلی کړی چې د رایو د څېړنې او باطلولو په اړه ملګرو ملتونو چمتو کړی ده. د دې کړنلارې له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د رایو د څېړنې او باطلولو واک لري. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم له دې کړنلارې سره توافق ښودلی، خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې په کړنلاره کې د دوی مهمو غوښتنو ته پام نه دی شوی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د جمهوري ریاست دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو د ارزونې په بهیر کې د هر ډول ځن په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی یان کوبیشوای په دې بهیر کې هر ډول ځن به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضع ناوړه اغیز وکړي. زمون غږله ازادي راډیو اوري. په غزې ترانګه کې له دریو اونیو جګړو وروسته نن د 2 ساعتونو لپاره اور بند ټینګ شو، خو ویل کېږي چې دا اور بند له خطر سره مخامخ شوی دی. دا بشري اور بند د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب د افغانستان په وخت د سهار په 9 بجو او 1:30 دقیقو نافذ شو. فلسطیني چارواکي وایي د اور بند په جریان کې نن د اسرایلي ټانکونو په حمله کې په غزه کې 4 کسان ووژل شول. اسرایل بیا وایي فلسطیني وسلوالو له اور بند نه سرغړونه کړې ده. له دې مخکې هم د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ 2 ځلې بشري اور بند اعلان شوی و، خو د جګړو د بیرته پیلېدو له امله مات شوی و. د غزې چارواکي وایي په جګړو کې له 450 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. دغه راز په دې شخړه کې چې له درې اونیو زیاته موده یې دوام وکړ، 1 شپېته اسرائیلي عسکر او 3 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ دونیتسک سیمه کې د روس پلو بلتون غوښتونکو په حمله کې نن سهار د 100 عسکرو په ګډون 400 کسان ووژل شول. د پوز ویان اولکسی دمتراشکیفسکی وای د 100 عسکرو مړینه تایید شوې، د 400 نورو کسانو مړی تر اوسه نه دي پیژندل شوي او کېدای شي عسکر او یا هم یاغیان وي. د اوکراین پوز په دې وروستیو کې د هیواد په ختیځ کې له یو شمېر سیمو څخه بلتون غوښتونکي وسلوال شړلي ول. دا حمله شخصتارسک سیمه کې شوې چې د مالیزیا د مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو ځای ته نږدې پرته ده. د هالند او استرالیا د پولیس یوې ډلې په سیمه کې د جګړو له امله په تیرو 4 ورځو کې ونشو کړی چې د الوتکې د غورځېدو ساحې ته لاړ شي، خو دوی بالاخره د 5 شمې په ورځ د الوتکې د غورځېدو ساحه وکتله. د امریکا سنا جان تفت روسیې ته د نوي سفیر په دندې تایید کړ. ښاغلی تافت د جولای په 9 د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې وکړې او په هماغه ورځ د کمیټې لخوا تایید شوی و چې په تعقیب یې د سنا غړو د پنجشنبې په ورځ د هغه د تایید لپاره رای ورکړې. دا د تایید غیر عادي چټکه عملیه وه. ښاغلی تافت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د اوږدې مودې ډیپلومات دی او د ساړه جنګ په کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د شوروي اتحاد په څانګه کې کار کاوه. د تایوان چارواکي وایي په جنوبي ښار کاو هوسین کې د طبي غاز د چاودنو په لړ کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 270 نور ټپیان شوي دي. د تایوان صدراعظم ژیان یوهوان وایي د جمعې په ورځ لږ تر لږه 15 چاودنې وشوې. د غاز د خپرېدو علتونه تر اوسه نه دي څرګند شوي خو راپورونه وایي د پایپ لاینونو د زړښت او خرابۍ له امله چاودنې شوي. په وژل شوو کې د اور وژنې عمله هم شامله ده. په تصویرونو کې ښودل شوي چې په چاودنو کې یو شمېر ودانۍ سخت زیانمنې شوي دي. او روسي خبردار چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې یوې محکمې د پارلمان پخوانی رئیس حکمت بی کلدی بیکوف ته چې د اداري فساد په اړه تر محاکمې لاندې د عاجلې درملنې په مقصد بهر ته د تلو اجازه ورکړه. محکمې د جمعې په ورځ حکم صادر کړ چې کلدی بیکوف دې له توقیف خانې څخه په کور کې نظربندۍ ته انتقال شي او په یو شرط جرمني ته د درملنې په مقصد تلای شي چې محاکمې ته به بیرته راستنیږي. د پارلمان پخوانی رئیس درې ځلې د روغتیایي دلایلو له امله محاکمې ته نه حاضر شوی. د مخالف اتایورت یا پلرني وطن ګوند غړی له قدرت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې او د قرغزستان د ټولنیزو مرستو او مالیو دولتي ادارې د رئیس په څوکۍ د کار کولو په جریان کې د مالي جرمونو په تورونو تورن دی. کلدی بیکوف په 2010 او 2011 کلونو کې د قرغزستان د پارلمان رئیس و. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. د ګردیز او خوست ترمنځ لوی لار د سټو کندو په برخه کې د غره د خویدو له امله لا هم بند ده او د شلو ساعتونو له تیرېدو وروسته په دغه لار کې په سلګونو موټر منتظر دي. په دې اړه به له سیمې تازه حال درکړو. له دې مهم خبرو چې د ناټو مشران هیله لري چې د راتلونکي میاشت دوی په سرمشریزه کې د افغانستان نوی ولسمشر ګډون وکړي، خو په افغانستان کې د انتخاباتو نتیجه لا روښانه شوې نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو تفتیش ته به د سې شنبې په ورځ ادامه ورکړل شي. په دې اړه رپورټ لرو که وختو. د افغانستان په اړه به ځین نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مرستیال مشر او د پاکستان د پارلمان له غړي عبدالرحیم مندوخیل سره مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ازادي او اوریدونکي او د ساینس او ټکنالوژۍ له نړۍ خبرونه هم درته وړاندې کړو. دوستانو د ګردیز او خوست ترمنځ لوی لاره د سټو کندو په برخه کې د غره د خویدو له امله بند ده. ویل کېږي چې دغلته په سلګونو موټر د دې لارې څخه د تیرېدو په تمه منتظر ولاړ دی او په زرګونو خلک د لارې دواړو طرفو ته راټول شوي دي. داود تپان چې په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال دی، همدا اوس را سره له سیمې نه د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که اوریدونکو ته تازه حال ورکړي چې دغه لاره لا هم بند ده او کنه څوک د خلاصېدو لپاره یې څه اقدامات شوي؟
خوشاله اوسه انصر، لکه څنګه چې معلومات ورکړه، ځان د اوس د سټو کندو په ساحه کې دیز د وو بجو نه ایست تر اوسه پورې د سټو کندو په ساحه کې هم دی. چاروک سره مې تماسونه ونیول د دې لارې د خلاصون په اړه. اوس د لار دومره خلاص شوی چې یو لوري واړه موټر تیر شي. دغه لار هم وړو موټرو په مخ خلاصه شوی ده. یو تراکتور په واسطه خلاص شوی. لام حکومتي چارواکي ساحې ته نه دي راغلي او په ساحه کې هیڅ ډول حکومتي امکانات نه لیدل کېږي چې لاره د غټو موټرو او دواړه لوري لپاره خلاصه کړي. همدا اوس 4 کیلومتره یو خوا بل خوا موټر په قطار ولاړ دي د دې لپاره انتظار پر خپلو اهدافو ته ورسیږي. مخکې یعنی تقریبا 2 بجې په شاوخوا یو موټر په ډېره سختۍ سره او خلکو په خپل هڅو باندې واړه اوس پیغې کې او ډېر عجل پروت دی. خوست نه روان کړی او کابل ته پر لاره و. چې په لاره کې ډېر منتظر پاتې شوي او ګرمي هم ځینې ماشومان او ښځې د زوب تر حالته پورې رسولي دي.
تپان صاحب، تاسو د چارواکو سره تماس نیولی دی؟ دغلته سیمه ییز چارواکي په خوست او ګردیز کې د دې لارې د خلاصېدو امکانات نه لري او کنه په اړه اقدام نه کوي؟
مونږ څومره چارواکو سره تماس نیولی، دا ساحه د پکتیا مربوط سره او د پکتیا ولایتي چارواکو سره مونږ پرله پسې هڅه وکړه په تماس کې وو. یوازې ولایت معاون هم پیدا کوي ټلیفون له لارې، چې هغه هم په کابل کې وو. ولایتي اداره کې نه والي ته په ځای کې جواب ورکړي، نه ولایتي ادارې رئیسان محدود دي، نه سکتور رئیس ته او نه پیدامې رئیس. دوی ټلیفون شمېرې هم بندې کړي دي، دوی نه غواړي. پخوا هم نه غوښتل په ځینو رپورټونو کې چې په دې لارې په اړوند دقیق معلومات ورکړي ژورنالیستانو ته. مونږ پرله پسې هڅه وکړه، اوس یوازې اردو ځواکونو او امنیتي ځواکونو د پکتیا امنیه قوماندانې دوی دومره هڅه کړې د خپل امکاناتو نه په استفادې دغه کار خلاصه کړي، ولې مسؤول ادارې نشته په دې ساحه کې.
تپان صاحب، دام راته ووایي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر سړکونه او لارې جوړې شولې، پراخې شولې، پخې شولې. د خوست او ګردیز دغه لاره یا د کابل او خوست ترمنځ اوږده لاره، په دې اړه باندې په تیرو څو کلونو کې څه شوي دي؟ آیا په دې لاره باندې د رغیدلو کار شوی دی؟ دا لاره پخه شوې ده، جوړه شوې ده که نه؟
دغه لاره ځای ځای پخه شوې ده، هغه کوم ځایونه چې پخه شوي دي هغه هم بېرته د نړېدو په حال جرۍ کړي دي. باردار موټرو د راتګ له وختې د خوست نه تر ګردیز ځینې ساحاتو پورې جرۍ پکې شوي دي، ولې په ځینو ساحو کې چې غریزه علاقه ده په هغه کې پورې دغه سړک همداسې ویجاړ پروت ده، نه ده جوړ شوی. ولې د پیدامې رئیس زمونږ سره خبرې کوي، دی یوازې ژمنې کوي، وایي دا سړک په دومره وخت کې جوړېږي، په دومره وخت کې جوړېږي. په دې ژمنو کې نږدې اووه کاله تېر شول چې دغه سړک لا هم په خپل پخواني حال ده، او سوارلس یا موټر چلوونکي د دې لارې د بندښت نه هر وخت تازه دي.
ډیره زیاته مننه داود تپان و چې د ګردیز او خوست ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د تړل کېدو حال راکودول، چې دغه لاره په ځینو ځایونو کې پخه شوې ده او په غرنیو سیمو کې لا هم هماسې کنډ کپر پرته ده چې د رغون لپاره کار نه دی شوی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې لویو لارو ته کله یوې خوا د چارواکو ناپامي په ګوته کېږي، له بلې خوا خپله موټر چلوونکي د درنو بارونو سره په دې لارو تیریږي. دا بارونه تر هغه ټاکلي اندازې څو چنده زیات وي چې په سرکونو د تیرېدو اجازه ورکول کېږي، او کوم سرکونه چې پاخه شوي هم دي ډېر کله د درنو باردارو لاریو د تیرېدو له کبله بیرته په کندو بدلېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناټو مشان هیل لري چې راتلونکي میاشت د دوی په سرمشریزه کې د افغانستان نوې ولسمشر ګډون وکړي، خو په افغانستان کې د انتخاباتو نتیجه لا هم روښانه شوې نه ده. د تړون ځینو چارواکو ویلي چې دوی نه غواړي چې حامد کرزي ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي، ځکه چې د ښاغلي کرزي د واک قانوني دوره بشپړه شوې. د ناټو چارواکو دا هم ویلي چې ممکن هغه څوک وروبولي چې د دوی په باور به د افغانستان استازیتوب وکړي. د اشرف غني احمدزي ټیم ویلي سو چې د دوی کاندید د انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی اعلان شوی نه وي، د ناټو په غونډه کې ګډون نه کوي. خو عبدالله عبدالله ټیم ویلي چې د دې ملاتړ کوي چې دواړه کاندیدان دې د ناټو غونډې ته ولاړ شي. عصمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د ناتو مشان راتلونکي میاشت مهمه غونډه لري، او په هغې کې د افغانستان پر حالاتو په داسې حال کې خبرې کوي چې د ناتو پوځیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. خو دوی ته لویه پوښتنه دا ده چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي، ځکه چې د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی ولسمشر تر اوسه پورې اعلان شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر دواړه کاندیدان لا هم د رایو د تفتیش په جنجال کې بوخت دي. لویدیځوالو هیله لرله چې په افغانستان کې به قدرت په آرامه فضا کې انتقال شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړي پړاو څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم حامد کرزی چې د ولسمشر دوره یې پای ته رسیدلې ده په ار کې دی او واک په لاس کې لري. ډیپلوماټان وایي چې شاید د ناټو د مشرانو غونډې ته چې د سپتمبر په څلورمه او پنځمه د برېټانیا د ویلز ایالت په سل ټیک منور کې جوړیږي حامد کرزی ورو بولی او یا هغه څوک دعوت شي چې د افغانستان استازی توپ کولای شي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په سرمشیزه کې د ولسمشر کرزی ګډون تخنیکي ستونزې پیښوي ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې د نوموړي د واک دوره پای ته رسیدلې ده. کرزی ته د ناټو په غونډه کې د ګډون بلنه د امریکا متحده ایالاتونه هم خوابدي کولای شي ځکه چې کرزی ورسره په امنیتي موافقه کې مخالفت کړی دی. که امنیتي موافقه چې د ولسمشر دواړو کاندیدانو یې د لاسلیک کولو ژمنه کړې ده لاسلیک نشي، باید ټول نړیوال پوځیان د سش کال تر پایه له افغانستانه ووځي. رویټرز خبری آژانس ته یو ډیپلوماټ ویلي چې ناټو نه غواړي چې د دوی غونډه کرزی ورخراب کړي. له افغانستان د ناټو پوځیانو د وتلو په حال کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړی او نه یوازې ملکیان وشتي بلکې پر بهرنیو مرستندویانو هم یرغلونه کوي. په داسې یو حالت کې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اوسنیو سیاسي لانجو حل ته چټکه اړتیا پیدا کیږي، خو داسې لږه نشه ښکاري چې د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دی جوړ جاړي ته غاړه کښیږدي. د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یوه ویندوی طاهر ظاهر وویل موږ هیله لرو چې د انتخاباتو مسئله به د ناټو تر سرمشیزې پورې حل شوې وي. که لانجې دوام وکړ نو دا به زموږ او نړیوالې ټولنې لپاره لویه اندېښنه وي. د په عین حال کې وویل نوی ولسمشر باید د ناټو په سرمشیزه کې ګډون وکړي، خو که د انتخاباتو نتیجې څرګندې نه وي او موږ ته د ګډون بلنه راکړی شوه موږ به پکې برخه وانخلو ځکه چې دا به شرمونکي وي. خو د رویټرز خبری آژانس په وینا عبدالله عبدالله د دې پلوی دی چې دواړه کاندیدان یا یې استازی د ناټو په غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون وکړي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي وویل دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر امنیتي موافقه ژر لاسلیک کړي. وخت مهم دی او د ناټو سرمشي په زغرده ویلي چې له قانوني موافقې پرته ناټو له 2014 وروسته په افغانستان کې د روزنې ماموریت پر مخ نشي بیولی. ټاکل شوی و چې د افغانستان نوی ولسمشر د اختر په 15مه لوړه په ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لیوه منتخب ولسمشر بل ته په سولې ځډول واک ولېشتول شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل کنزیبای زور است که بیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی په افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ویل دي چې د ولسمشری د انتخاباتو البته د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به د شنبه په ورځ لسره پیل کړي. دا 2 میلیونه څخه زیات رایو بیرته شمیرنه به تر څو نوی وخت وغواړي او دا کار به د راتلونکي ولسمشر ټاکنه تر دې هم ډیره وسنډوي. ولسمشر کرزی د طالبانو د دورې وروسته د هیواد یوازینی ولسمشر پاتې شوی. ښاغلی کرزی هم غوښتنه کړې چې د رایو بیرته شمیرنه د زر تر زره پایل شي. په دې هکله به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د جون 14مې د ولسمشریزو ټاکنو د دوهم پړاو د نتیجو لمخې د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی احمد زید تر خپل مخالف کاندید چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر اوسېدلی دی ډیر مخکې وو. خو دواړو خواوو ادعا کوله چې په دې انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د اسوسییټډ پریس په وینا له هغه وروسته چې افغانستان له یو لوی سیاسي بحران سره مخامخ شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدانو ترمنځ روغه جوړه وکړه او دواړو خواوو ومنله چې د ټولو رایو د لسره تفتیش وسی. دوی دا هم ومنله چې دا تفتیش به د کورنیو او بهرنیو څارونکو مخته ترسره کیږي او په پایله کې به د ملي وحدت حکومت رامنځته شي. خو ډېر ژر دغه پروسه د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ د دلیلونو قرباني شوه. انتخاباتي چارواکو تیره اونۍ د تفتیش پروسه د اختر او د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو له کبله ودروله. د افغانستان د خپلواک کمیسیون مشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا یو نوې طرحه منل شوې ده چې له مخې به د تفتیش پروسه دوام ومومي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش ویل د شنبه په ورځ به موږ د رایو د تفتیش پروسه پیل کړو. موږ له دواړو کاندیدانو او د دوی د ټیمونو د استازو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د رایو د تفتیش لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره پوره همکاري وکړي چې دوی وتوانیږي دا پروسه په ښه توګه د ټاکل شوي چوکاټ سره سمه بشپړه کړي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا وایي چې په دې طرحه کې د دوی یوې مهمې غوښتنې ته ځای نه دی ورکړل شوی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د دې ټیم ویاند سید فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړي به د شنبه په ورځ د رایو د شمیرلو په بهیر کې ګډون نه کوي. د زیاته کړه
تا زمانی که ملاحظات ما به صورت جدی
سنچرکی وی تر هغه وخته چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نیوي نیول شوي موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو. هغه کده شنبه ورځ وي او کبل ورځ.
خدا اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم بیا د دې کړنلاري هرکلی کړی دی. د بدلون او دوام د ټیم ویان طاهر زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هرڅنګ چې ما در برخه از قسمت های طرح
خغلی زهیر په دې اړه وایي که څه هم موږ د دې طرحې د ځینو برخو په اړه خپل ځانګړي ملاحظات لرل او لروي خو سره له دې هم د دې کړنلارې هرکلی مو کړی او ملاتړ یې کوو.
ولسمشر کرزی موافقه کړې ده چې تر هغه وخته چې نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. لومړی د راتلونکي ولسمشر د لوڼې مراسم د اګست په دوهمه ټاکل شوی و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پاکستانی پوځ چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په خلاف عملیات کوي تحلیل کوونکي ورته ډیر خوشبین نه دي، ځکه چې وایي په عملیاتو کې رسنیو ته د مستقیم پوښښ اجازه ورنکړل شو او دا نامعلومه ده چې د تروریستانو په نامه وژل شوي کسان واقعا تروریستان دي که ملکي خلک. په عملیاتو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر او په افغانستان کې د پاکستان د وسلوالي مداخلې او دغو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اړه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند له مرستیال مشر او د پاکستان د پارلمان لغړی عبدالرحیم مندوخیل سره مرکه کړي.
عبدالرحیم مندوخیل صاحب، په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو په خلاف پوځي عملیات روان دي، څه فکر کوئ چې دغه پوځي عملیات رښتیا هم بریالي وو او د ترهګرۍ مخنیوی به وسي که څنګه؟
په دې کې به زه دا وایم چې له اولې ورځې چې دلته دا کوم عمل شروع شو دا عملیات له اولې هغه وخت چې ضیاءالحق مارشال حکومت لاغه وخت چې بیا دا ماحول جوړ کړ شو چې ټوله دنیا راوستل شو او مقاعده په میرانشاه او شمالي کې آباد کړل شو، نو هغه د نور قومونو په خلاف یو عمل د مداخلت یو عمل. نو په دې کې موږ نارې وکړې چې لکه له دغه شان څه ودرې دا موږ ته به ډېر لوی تاوان راځي، ولسونه به برباد شي، په چه ګډ سره ملکونه به په چه خراب شي. چا نه منله ګډ سره ناشتو او ټول د افغانستان پر فارمس د ټوپو خوله ورګرځولې وه او بیا یې لږ هغه څه پسې ولاړه 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 په ټول ملک پاکستان کې اډې جوړې شوې او هغه تربیتونه او ټریننګ وشو. اخر نتیجه نن چې کوم بالخصوص اپریشن دی دا د هغه عناصر چې اوس هم لیا دا کوشش کوي چې مداخلت وشي دا د هغو دا کار او مقاعده بیا د هغه ځای ولس او نور قوتونه باندې ځای لرا تلسی مکایدان دی یو کیسه موس ګل متفق شپکار دی چې دا به خو استنس هغه عناصر دا ټریننګ هغه قوتونه هغه لدی ملک لدی سیمه څخه وستنس چې دا چې کوم عناصر دی د دوی تربیت دی تربیتګار دی ټکاو ځای دی وسایل دی دا پکار دی موږ ټول ملک دا وایي چې دا پکار دی چې دا خاتمه وشي.
آی اس پی آر به د عملیاتو په وخت یوازې یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې به ویل چې موږ دومره ترهګر وژلې دي. تر اوسه پورې دوی شاوخوا د 4500 کسانو شمېر ورکړی دی چې دومره ترهګر دوی وژلې دي، خو تحلیل کوونکي په دې کې شکمن دي. هغوی وایي چې په دې کې یو هم د داسې کس نوم نشته چې هغه دی یو د طالبانو د وسلوالو طالبانو یو مشهور کس یا چې دلته کوم بهرني ترهګر میشتي یا د هغو مشهور یو څوک مشهور کس دوی وژلی وي. څه فکر کوئ چې اوس هم د پاکستان پوځ په دې کې مخلص دی که مخلص نه دی او دوی اوس هم د شو او د بدو طالبانو ترمنځ توپیر کوي؟
دې په باره کې یو خبره ډېره واضحه ده چې دوی کوم هغه جوړ کړی دی دا نه ده چې څوک آیا د پلانی گروپ لیڈر څوک دی مړ شو چا پیدا کړ یا نه نشته مثال دا خبره نه ده لویه خبره دا ده چې دا عمل کیږي که نه کیږي یعنی ګټ سره پر مخ باندې چادر اچولی دي را روان دي اوس نو دا شدي جنگ له کومې خوا دا دی هلته په کور کې ناست او د هلته موبایل په لاس کې دی جرا ورسره غږیږي بیا داسې د دې نتیجه څه وي څومره انسانان مړه کیږي بلکې که دا وایم چې په دې فکر باندې کم از کم سم سوچ وکړي ضروري نه ده چې دومره وي لیکن لویه خبره دا ده دا عمل کیږي څوک یې کوي هغه هم ناره کوي چې زه یم ښکاره بیایي چې دا کار ما کړی اوس نو په دغه حالت کې دا کار تا کړی دی مړه ده کړی دی هغه د سوځلی دي نور او د دې باوجود چې ته ځان ته دا حق جوړی چې زه له دغه ځایه مورچه جوړه کړم او پر مخ خدای ونیسم زموږ د ملک حکمرانانو ته ولس ګډ سره اوس کوم ووټ اوس هغه په دې اوس هغه دا دی چې دا اډې دا ټریننګ ځایونه پناهګاهونه دا ګډ یعنی پارلیمنٹ یو قسم ګډ اجلاس کې دا فیصله وکړه چې زموږ اول وظیفه دا ده چې دا ختم کړو
د پاکستان پر پوځ او په استخباراتي ادارو چې کوم تور لګېده چې ګواکې دوی دلته د ترهګرو ځالې دوی جوړ کړي د واغوی تو روزنه ورکوي څه فکر کوي چې تر دغو پوځي عملیاتو وروسته به دغه اډیا له منځه ولاړ شي او دوی به بیا په پاکستان کې به ترهګرو تو روزنه نه ورکوي او یا به په افغانستان کې دوی د دغو ترهګرو په وسیله لاسوانه نه
کوي هغه دادی چې دا سي اډي دي دا په کار کې ختم شي او د دې ته حمایت بین الاقوامي هر د ملکونو کانفرنس چې چیرې دی که په ایشا کې دی که بل ځای دی که بل ځای هغو دا فیصله سي وروره دا ترهګري خاتمه ضروري ده او د هغې دپاره حتی د وسایلو کومک هم کړی نو دا یقیني خبره ده زه به دا وایم چې هغه کوم چې قرارداد دی او فیصله سوی دی د هغه مطابق په کار دی چې صفایي وشي او هغه سیدی بیا هم پارلیمنٹ میں معلوم ہوئی ہم بھی یعنی پاکستان میں معلوم ہوئی سیدھا دی تمرا اثر ہو سی دلی
دا پاکستان اور دا افغانستان دا حکومتوں ترمنس پتی اور پنزو کلونو کی اڑی کی کل شسوی دی او کل برت خرابی سوی دی پوس وقت کی استاز دا گن مشر محمود خان اتسکل صاحب دا هڅه وکړه چې پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې شې سي او د په دې لړ کې څو سفرونه هم وکړل خو بیا هم دوی دواړو حکومتونو خصوصا د پولې دواړو غاړو ته پر یو بل تورونه لګي پاکستان وایي چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو مشر فضل الله ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی او د افغانستان حکومت تور لګي چې دوی په کونړ کې هلته له دې خوا توغندور غورځي بریدونه کوي ولې دغه اړیکې نه ښه کیږي سبب یې څه دی
مو پلانا دا چنیون بی ورکول آگا و ما نویل نوی زر ما دا چن کری اول نو دا گرد دا دی زی دا طول شان مسلط دی پر مور پر طول پاکستان بانی مسلط دی و بیا پر افغانستان بانی مسلط نو سوری سی تکلیفات وسو مشکلات وسو آخر مختلف مرحلو اور نو دا ہلے کے دا سیدھا حملہ اور دا نور سے جی حقا بیا تل دی کرو وہ دری لیکن حقا مداخلات ترپاگ و بند کر سوئی نہ دی بلکہ دا سی اشارے مسلسل ہوئی سگوارا حملہ وہ کیا ہے حملہ وہ کیا ہے ماحول دا سی جوڑ کر گئے اور دا عمل دیر خطرناک دی سی تندیر زیادہ خراب یہ دائیس بلکہ ملکوں نے پچھے تباہ کیا دائیس
اور اسی پشتوں نے مداد چی پا افغانستان کی اس نوی حکومت راتلوں کے دی کفرزن دا پاکستان حکومت پوځ او استخبارات خپل په خوانی تګلارې ته دوام ورکړي دا به پر سیمه باندې څه باید اغیز ولري
نو هغه کې ډېر واضح شاید شي دغه ته کې هغه ورکړي چې دا د قائم وي او دا د جاری وي نو بیا خو ګډ سره به یو کیسه ډېر لوی بحران راځي بلکې بالکل دا ممکنه ده چې دا وایي چې بالکل ګډ سره ځل جلاس
دوستانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مرسیال مشر عبدالرحیم مندوخیل سره چې د پاکستان د پارلمان غړی هم دی تاسو د پاکستانی پوځ عملیاتو په اړه مرکه واورېده چې په شمالي وزیرستان کې د تروریستانو پر خلاف روان دي
ژوند
پولیس
آزادی
فیصله
منگول وقت
پوہنا
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا ازادي رادیو ده دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي یو ار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې له جناقه الکو زینې اورو
د ګردیز او خوستر منځلوی لار چې د سټوکنډو په برخه کې د غره د خوېدو لامل بند شوی و د ځای خلکو په مرسته یو لوري ته خلاصه شوې ده په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی جمهور رئیس به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړی مراسم پر ځای کړي ملګرو ملتونو د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو د ارزونې په بهیر کې د هر ډول زنګ په اړه خبرداری ورکړی غزې ترنګ کې له دریو ونیو جګړو وروسته نن د 22 ساعتونو لپاره اور بند ټینګ شو خو ویل کېږي چې دا اور بند له خطر سره مخامخ شوی د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ دونیتسک سیمه کې د روس پلو بلتر غوښتونکو په حمله کې نن سهار د لسو عسکرو په ګډون 14 کسان ووژل شول د امریکا سنا جان تافت روسیې ته د نوي سفیر په دندې تایید کړ د تایوان چارواکي وایي په جنوبي ښار کاونسیوم کې د طبیعي غاز د چاودنې په لړ کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 200 نور ټپیان شوي دي او د قرغزستان په مرکز بشکک کې یوې محکمې د پارلمان پخوانی رئیس حکمت بیک کلدیبیکوف ته چې د اداري فساد په اړه تر محاکمې لاندې ده د عاجلې درملنې په مقصد بهر ته د تلو اجازه ورکړه
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی اوس هم دا چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي
واشنگتن پوسټ رسپانې په ورستۍ غنه کې په یو لیکنه کې چې سرلیک دی په افغانستان کې د طالبانو د انتظار لوبه د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او قوت په اړه تبصره کړې ده د رسپانې لیکوال د هغه خبريال په قول چې امریکایي پوځیانو سره د افغانستان په ځینو برخو کې کتلې دي وایي چې یو امریکایي پوځي ورته وویل چې زه طالب وای له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو پورې منتظر پاتې کېدم او بیا می خپل بخت له افغان ځواکونو سره آزمایم امریکایي ځواکونه له ډیر وخته دا پوښتنه کوي چې آیا طالبان پلان لري یا کولای شي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر ضد پراخ عملیات وکړي حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دنفرد له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د سرعت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده واشنگتن پوسټ رسپانه زیاتوي دا چې طالبان د امریکایي پوځیانو وتلو ته انتظار باسي داسې مسأله ده چې له ډېره وخته پرې خبرې کیږي په تیره بیا له 2009 میلادي کال وروسته دا مسأله هغه مهال د خلکو خلو ته ولوېده چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د لسکونو زرو پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ او همغه وخت له افغانستان د پوځیانو د استلو محل ویش په ګوته کړ د امریکا مشهور تحقیقاتي انسټیټیوټ بروکینګز له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو او لشمیر ځواکونو د پریښودلو په باب یو تحلیلي لیکنه خبره کړې چې عنوان یې د افغانستان لپاره د 2014 میلادي کال د صفر د انتخاب خلاف قضیه په دې لیکنه کې چې مايكل هو هاندلن لیکلې د هغو بحثونو یادونه شوې چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د پوځیانو د استلو او یا له 2014 میلادي کال وروسته د محدود شمیر پوځیانو د پاتې کېدو په اړه شوې دي هاندلن د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل زما اصلي استدلال دا دی چې امریکا باید له 2014 وروسته له افغانستان خپل ټول ځواکونه ونه باسي امریکا ته پکار دی چې د تروریستي ضد فعالیتونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي دا مسأله د امریکا له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري د هانلن په وینا د القاعده حقانی شبکې او د لشکری طیبه پشان د نورو سختریزو ډلو غواښونه په سیمه کې شته او امریکا او متحدان له دغه غواښونو سره د مقابله لپاره وسایل او امکانات ترتیا لري د په وینا له افغانستان له ځواکونو استل د امریکا له لاسه د بی پیلوټ الوتکو او اډو په شمول مهم امکانات باسي
د امریکا په سنا کې یو ډیموکرات مشر کارل لیون د اوکراین په وسط دفاعي وسلو ورکولو غوښتنه کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه اوکراین ته د وسلو ورکولو څخه ډډه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو. ورپسې ساینس او ټیکنالوژي او ازادي اوریدونکو پروګرامونه مه هیروئ.
د میشیګان ایالت سناتور د ډیموکرات ګوند غړی کارل لیون چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر هم دی، پرون د اوکراین په حق له په یو محرمه غونډه کې ویلي دي چې امریکا دې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړي. د زیاته کړه چې دا حتمی نه ده چې د وسلو مرسته دې پارون کوي، خو په دې کې باید د مرمیو ضد وسلې او د مځکې څخه هوا وشتونکې میزایل هم شامل وي. اوباما د اوکراین لپاره د وسلو مرسته رد کړه او ویل چې اوس مهال ستونزه دا نه ده چې څرنګه اوکراینی پوځیان پر جلا غوښتونکو برلاسی ومومي. اوکراینیان تر جلا غوښتونکو په شو وسلو سنبال دي، نو ستونزه دا ده چې څرنګه په ختیځ اوکراین کې د مرګ ژوبلې مخه ونیسو. خو ډیموکرات سناتور لیون د اوباما د ادارې دا څرګندونې رد کړې او ویل هغه څه چې پرون ولسمشر وویل زما لپاره قانع کوونکي نه دي. ده وویل چې موږ د یوې سوله ییزې پایلې هیله من یو. دا خبره پر ځای ده، خو تاسو دې ته هم پام وکړئ چې د پولې پر غاړه روسي پوځ ناست دی. لیون زیاته کړه زه فکر نه کوم چې د دفاعي او غیر دفاعي وسلو ترمنځ حدود ټاکل د توجیه وړ خبره ده. دا په دې پورې اړه لري چې موږ څه وړ مرسته ورکوو. دا حدود باید د پارونکو او غیر پارونکو وسلو ترمنځ وټاکل سي. د اریزونا ایالت سناتور جان مکین، د جنوبی کیرولاینا ایالت لنډسی گراهام، د نیو هیمپشایر ایالت کلی ایوټ په ګډون ځینې جمهوری غوښتونکو وکیلانو غوښتنه کړې ده چې امریکا د اوکراین ته دفاعي وسلې ولیږي، خو د ډیموکرات ګوند د غړو لخوا داسې غوښتنې دومره نه دي. لنډسی گراهام وویل چې اوکراینیان له F-14 الوتکو څخه تر همویز ګاډو پورې وسلې غواړي، خو زموږ لخوا به په نږدې راتلونکي کې اوکراین ته F-14 نه ورکول کیږي. او جان مکین وویل چې اوکراینیان سپکې او د مرمیو ضد وسلې غواړي. امریکا تر اوسه اوکراین ته د $30 میلیون غیر پوځي وسلې ورکړې دي. اوکراین د مارچ د میاشتې را په دې خوا د پوځي وسلو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
شای په نړۍ کې نن سبا داسې کسان ډېر لږ وي چې د انټرنیټ نومې نه دی اورېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میلیارده انسانان له انټرنیټه محروم دي. هغوی چې انټرنیټ کارولی شي د دې شمېر په پرتله خورا لږ دي. آیا دا امکان شته چې یو ورځ ټول انسانان انټرنیټي خدمات ولري؟ په وروستیو کلونو کې یو 90 کلن امریکایي ځوان زوکربرګ د فیسبوک د ټولنیزې شبکې په جوړولو په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د نظرونو د تبادله کولو انقلابي ګام واخیست. د غزوان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سامسونګ الکترونیکس، نوکیا، کوالکوم او نورو شرکتونو په همکارۍ به د مځکې د کورې د اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ وړیا شبکه برابره کړي. په دې ډول به د ټولې نړۍ 15 یا 16 میلیارده انسانان وړیا انټرنیټ ولري. مارک زوکربرګ د خپل فیسبوک پاڼې په ټایم لاین کې لیکلي څه چې فیسبوک نړیوالو ته ورکړل د اړیکو قدرت دی. په پرمختیایي هیوادونو کې له معلوماتي اقتصاد سره د یو ځای کېدو او وصل کېدو په وړاندې غټ خنډونه شته. د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه به پر ټولو ستونزو لاس پرې شي او انټرنیټ به هغو کسانو ته مهیا کړي چې حاضر د مورڅخه د کار اخیستلو وس نه لري. په دې ډول که د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه چې اریکسن، میډیا ټیک، اوپرا او نوري ملاتړ کوي بریالي شي، د نړۍ ټولو انسانانو ته د انټرنیټ د نړیوالې شبکې اسانتیا برابرې شي او د ایران او شمالي کوریا په شان استبدادي رژیمونه به لخپل او اتباو څخه د ارتباطاتو حق و نه ترلاسه شي. همدارس د افغانستان خلک به نور مجبور نه وي چې له انټرنیټ څخه د کار اخیستلو لپاره د لږ او بد کیفیت په انټرنیټ ډېری پیسې ورکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې له اوریدونکو اوري چې وایي پاسې مو کې نه امني زیاته سوي ده په دوه اوریدونکو کې د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو هم شامل دي چې وایي هلته بهرني وسلوال زیات سوي لارې ور باندې تړلې او له دوی په زور عشر او زکات غواړي د لوګر د اوسیدونکو د شکایتونو په جواب کې د دې ولایت له امنیه قومندان سره هم خبرې سوي دي د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوه لومړی د امنیو پر زیاتېدو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو دوی وی دغه امنیو د دې پر ژوند او کاروبار اغیز کړی دی ورپسې د لوګر د ازري ولسوالۍ د څو اوسیدونکو پیغامونه اوري د دې سیمې د اوسیدونکو څو پیغامونه مو په تیرو پروګرامونو کې هم خبره کړي نور یې دلته اوري
زه محمد نبی د غزنی ولایت د دې ولسوالۍ خلل په دې کې محلی پولیس کا محلی پولیس نے محلی پولیس کی محلی پولیس نے لگے چمک دیر زیاد پتنگ پولیس کو حق ڈال رہی تھی اور موٹر تلاشی کی نور حق کو اس نہ لری نن جو کم دی پولیس راوتلی تھی نہ دھماکے سے نہ پیچھے سے گاڑی مٹر در رہی اور تصویر اور کارکئی خلق جو کم پختونی آؤ جی جو کم دیر آبادی آ سر خواجہ کا یا پریگ دی عبد الرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه د مور او میرې دی او په بل معنا د بادار چلندینه د خدمتکار چلندتاس یشدل غویل دل چې د کندهار ولایت یو تکړه ځوان او سنی ولایتي شورا ته بریالی وکیل خان محمد افغانی په شهادت ورسوي دا چې دی د وکیلانو سره داسې چل چلند کوي نو دا عام ولس سره د څه چل چلند وي
ولاړ دی دا کارځل سره حکومت طالبان خلاص کې طالبان درته شروع کې په حالات باندې دا ولسوالی دی پکتیکا پر مربوط ولسوالی دی دی ارګون دی ولسوالی او د سرازی ولسوالی په مابین کې شوې کامره او شاتوري ورته وایي دا څو ورځې کېږي طالبان ناسي جواب ناسي موټر سوځي اور پیچې موټر تا شکایت نه پر وځي موټر باندې ورونه کوي چې شي ماته دی بیخي امنیت نشته دوه ولسوالی په منځ کې لس کیلومتر مسافه نه ده خلک په ځان دي ارګون موټر بند شوی دي خلک مظاهره کوي ټول ولاړ دی دا کارځل سره حکومت طالبان خلاص کې طالبان درته شروع کې په حالات باندې دا ولسوالی دی پکتیکا کې د ارګون آرام غوندې هغه ډیر بهتر شوی هغه
هیڅ وخت زمونږ نه دا نظر ده چې دا طالبانو کار دی. همیشه چې طالبانو په بمونو کې ځوانګي خلک طلب شوي دي، بیا هغوی مسؤلیت نه اخلي. خو دا بغیر د طالبانو بل چا کار نه دی او دا د جهاد په ملکي خلکو وکړو. وسلام.
آیا پاکستان او اسرائیل یو ډول نه دي؟ ځکه چې د هلمند د سنګین جګړه، د پکتیکا د ارګون موټر بم چاودنه او د کونړ روزانه راکټونه، آیا اسرائیل او پاکستان یو ډول نه دي؟ وسلام.
نجیب الله حکیم د خوست ولایت نه. پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې طالبان د منځه یوسي. مونږ ته دغه معلومات کېږي چې اوس د شمالي وزستان څخه طالبان راغلي دي. کور مې چې دا پاکستان دولت کیمپونه ورته جوړ کړي دي، هملته اوس اوسېږي. دا په هغه عملیات کوي، عملیات نه کوي، اوس یو ټول تیری مسخاري دي په خلکو باندې. دغه عملیات نه دي، دا اوس بېرته به دېږي کډواله په شکل باندې بېرته شمالي وزستان ته دغه حقاني نیټورک یوسي، بیا په افغانستان کې جنګ لکه اوسې چې کوي.
محمد عبد الیم دا پټیا ولایت دریوب دغه ولسوالۍ دا ګلغونډه لکلي څخه کا دا ارګون دا ولسوالۍ کومه مطلبم شاودنه وشو. دا د طالبانو کار نه دی، بلکې دا د اسلام او د پښتنو د دښمن کار دی. او راستن په دې کې د پاکستان استخبارات یا ایسای لاس لري. مونږ د لوی پکتیا ولسونه دا ورې په کلک رندو او د افغانستان د ملي امنیت له ادارې څخه دا غوښتنه لرو چې د دې ډول تراژیدیو مخه دې په کلکه ونیسي.
جمال کابل ولایت له خبرې دا رښتیا ډېره د زونګي په خبرې ورګون او ډېر تلفات یې اړولي دي ملکي خلکو ته که دي کې ملي اردو شهیدان شوي وایي عسکر شهیدان شوي وایي د دې برید مسلت به وژنه ذبی الله مجید په واړه اخیستو او که چېرته په دې کې اوس ملکي خلک وژل شوي دي نو دا طالبان وایي دا برید موږ نه دی کړی.
کندوز ولایت نه تاسو پتا ما ډېر وخت رئیس ته تقریبا یو کال رئیس ته حکومت طرف موټر بایک نه پرېښودل کېږي اجازت ورته نه ورکول کېږي بنا پر دې باندې چې ګواکې داسې عملات پې کېږي په موټر بایک موټر سایکلونو باندې مونږ د حکومت نه دا تقاضا لرو چې زر تر زره دا موټر سایکلونه خوشي کړي په دې خاطر چې که امنیت نه شي نیولی نو بیا ضرور دی چې د خلکو ته ستونزې پېښې کړي دا آیا ضرور دی؟
افغانستان مشران کشران چې دي ماشومان لکې دي کوم خلک لکې دي کوم سپینجرم لکې دي په دې د هر سړي د سرزي د ټول سر خلاصولو ورغه پاکستان ته نه درېږي چې دغه ملي دښمن د دې دښمن نه دی په دغه سره بیره باندې د حالته روان دي هلته خبرې ورسره کوي وایي دا زموږ د کوم خوا مو دی چې ټول ځوانان راڅخه شهیدان کړل ټول ورونه راڅخه شهیدان کړل کوم دي چې ما مې دغه څه پاتې دي دا د هر سړي سر خلاص چې دا دښمن دی دښمن نه دی ولې د افغانستان ولس د افغانستان مشران
سمی الله حلیمی تندریم لپکیا ولایت چمکنی ولسوالۍ څخه والا چې زه هر کله راډیو نیسم کله خبر شم چې په افغانستان کې نن 14 شوی ده یا د مرګ بریج شوی ده یا موټر بم 14 شوی ده او په دې کې ملکي خلک وژل شوي دي او ټپیان شوي هم دي نو ډېر څه خفه شم په خدای مې قسم وي چې کله دې زه د ملکي خلکو د مرژولو ته خبر شم ما ته هېڅ ډول ډېر خوند نه راکوي لکه څنګه چې کومه پېښه د پکتیکا ولایت د ورګون په ولسوالۍ کې وشوه تر تقریبا تر فرد پورې ملکیانو خپل ژوند د لاسه ورکړو نو ډېر څه خفه شم حتی دا په هغې ورځې باندې د روژې مبارک او ورځ وه او زه ډېر ستړی شوی هم دا چې د دې پېښه هم خبر شوم نو مانې روژې نه دي لګېدلی او نه روژه ماتې وخت کې ما ته د مڼې خوړل احساس سرکړ شوی و چې زه باید مڼې وخورم.
هم حالات او بحران چې په افغانستان کې راغلي دي هغه د دې لامل کېدلی دي چې اول خو امنیت نشته هغه په دې باره کې چې کوم امنیت چې اوس دي دا د تجارانو د سرمایدارانو د دې لامل ګرځېدلی دي چې په خپله پانګه دلته بروسه نه لري په خپله خپل بروسن امنیت نه شته نو ځکه دوی خپلې پیسې وایي چې خارج ته انتقال کړي او خارج په بینک کې پیو کېږي نو زما یوازنۍ هیله د حکومت او دولت باید مهم شی دغه دی چې اول پر کومل کې امنیت راولي او وروسته د بازاري او نور سم په پرمختګ وکړي.
زادی میدان وردګ ولایت د امیرداد ولسوالۍ ته استودین کړم دلته په امیرداد ولسوالۍ کې خلک له سخت امنیتي ستونزو سره مخ دي هغه داسې چې زموږ ولسوالۍ څخه پولیس حتی 50 متره او خادي خاتمه شي وتلای او په خپل پوستو کې پټ ناستي او په ولسوالۍ باندې وخت نه وخت ځکه کوي چې دړي په ولسوالۍ شاوخوا کلیوال تخپل کړنې خالي باندې نشي وتلای او زراعتي ځمکې ټولې په مرمیو لګېدلې او یا هم د اوبو له کبله وچې شوې دي نو هیله مو ده د دولتي چارواکو څخه دا ده چې دوی له فرایته پام وکړي او امنیتي خوندي کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
احمد نجاد منګل خبرې کوم دلته د پاکستان طالبان راغلي دي موږ د غرمې د مخې ډوډۍ غواړي پاکستان راغلي دي موږ د دولت څخه هیله کوو چې دې منطقې ته توجه وکړي او عملیاتو کې چې دا غله او دا خلک دې منځ کې نه ورکی په دې خاطر چې موږ دې په عذاب یو.
لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه د منګل د کلي نه خبرې کوم.
دلته طالبان ډېر موږ په عذابوي، مړۍ په زور رانه غواړي، غنم پاخه نه دي، اوښه رانه غواړي. وای وای که چېرته غنم پرېښل که او غنم همکامو بیا به بیا راکوي که زیات ور ویې بښي. ورور موږ چې یو کوو دولت نه دا خواهش کوو چې راشي دې موږ غم وکړي. پاکستاني دي، پنجابي دي، چشنایان دي، ډېر بدل ده. موږ سخت سره په عذاب یو. د دولت نه دا هیله کوو چې راشي دې موږ غور وکړي، دا د خپل ولس او د خپل منطقه خپل واقعي ونيږي. پنجابيانو د دې تور مخه له
پاکستان کے پیغام کی مونگ دیا سر
دلوگر ازری ولسوالی کو ٹیلیفونی پیغامونه مو واوریدل. د لوګر ازری ولسوالی ډیورند کرښه ته څیرمه پرته ده. په دې وروستیو کې دلته د وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. تیر کال هم دغه ولسوالی نام نه شوی وه. په ازری ولسوالی کې په دې وروستیو کې دغه راپیدا شوي وسلوال څوک دي؟ دغه پوښتنه مې د لوګر له امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اساغزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
په یاسي وختو کې مخالفینو په اکثر ولایتو کې د مملکت د سیاسيانو راغلي دي او د هغې خوا د دې کې په مثال مستند میرمن موضوع یاد ولای شو تر دې مخکې د هغې سمازو چې د دې د هجوم راوي هم په هغه کې هم په ورته کې بل کې پر موږ باندې فشار راوي. خو د نیکه مرغ از موږ هم کې وسوال قوتونه چې په ازري او برکې برکې موافقت پر دې په ملانه کې تاسو وکړه او دې یې سدونه په میدان پاتې شو او دې په شاتګ وکړي. نو اوس هم دې د سپیلانونو مترازی را کورونه زیات راځي چې دې دې ته یې وکړي په منګل کې په سپین ماجد کې په سپان د کاس کې دې جوړ شي کې یو غوري چې یو د سجنی حمله پر ازري باندې وکړي. شو راز را بوله کیلومتر سرحد لري د هغه سره د پاکستان سره او هغه سرحد مکمل خلاص دی. پاک سرحدي قوتونه نشته دې دې سرحد په افغانستان کې کابل کې د ازري سرحد دی. دې ځکه چې نشو پلان لري چې د ازري ورسوالي فرزندگی لا سوالی دی به راغب یا کول ایسی سی هر نو تخریبات پر یه ساحه کی پر یه سیمه کی زیر آلابات نیوه دی بیا تر وردگو تر پکتیا و تر لوگر پر یه تر کابل پر یه تخریبات رو کی اما موز تی تیاری و تر لگو مشکلات مو داره دی که لاده بانده در آزی و آریا کلومتر لاده ده تا اکی مر مشکلات لگو در لاده خلاصه دل مشکل دی لاده خلاصه لکی هم خراب دی.
بله
بله
قومندان صاحب، د لوګر مخکنی والی ویلی و چې ازری ته دغه وسلوال ځکه زیات راځي یا پر ازری ولسوالۍ فشارونه زیات کړي چې د ازری اوسیدونکو محلي پولیسو ته خپل ځمن ورکړي دي. اوس تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ همدغه مسله هم په دې کې شامل ده.
ازری خبر په دې شکایت کې چې ازری خلک یو طرفه خلک دي، مطلق دي چې مشتعملي پولیس او محلي پولیس یې ټول د ازری خلکو دي. لکه یو پاتون چې دي کوي طالبانو په مقابل
شکایت کی بھی دولت دودی پہ مجھے کی مرست نور سر کبھی او امکانات نور تبرا پر بھی
مخدغه را پورنه مخامات څور کړی دي. مخامات پر ځای پر همکاري کړی ده او د دې د ډیر لوی شکایت هغه دي چې لاره باید خلاص شي. پر لاره باندې دا غوړي دي افغانستان په امنیت شورا کې کار کوي چې هغه پر لاره باندې کار وشي او خلاص شي او غوته خاص توجه وشي. ان شاء الله پس تاسو ته بل کې اعلان تسلیم وتوي نو شي کار وشي.
بل خلک شکایت کوي قومندان صاحب چې په دغه وسلوالو کې چې ازري ولسوالۍ ته مخه کړی ده یا لارې بند کړی ده بهرانيان زیات دي. تاسو معلومات څه وایي چې دغه بهرانيان د کومو هیوادونو اتباع دي؟
بعد کې سعاد اسلامي مملکت کې مخالفین ولري دي. یو دي چې خپل مملکت کې د اسلام ضد په خلکو باندې جنگونه وکړي دي. افغانستان داسې مکان کې زول چې یو په افغانستان کې بهرانی دي یا په ځل په افغانستان کې سم حکومت نشته. حال ان شي تر هغه تر اکثر مملکتو په افغانستان کې د اسلام په خاطر باندې زموږ امنیتي قوتونه ډېرې
قربانی ورکوي او اسلام په افغانستان کې ډېر قوي دی او د هغه څخه ډېره پالنه کېږي. دوی بهرنیان په مختلفو باندې سیسنیانو ازبکانو او خپل دغه پنجابیانو او عربانو دا ټول خلک راټولېږي غواړي چې
بلکې مننن سب تاسو وویل چې د امنیت شورا په غونډه کې هم د ازرې ولسوالۍ د لارې پر خلاصېدو باندې خبرې سوي دي. دغه لاره به کله خلاصېږي؟ خلکو ته څه ډاډ ورکوي تاسو؟
دفاع وزارت د حساب اصلي رول اصلي قوتونه د دوی سره دي، جنګي وسایل د دوی سره دي. دغه جواب زه فکر کوم چې د سرغین لیوا د قومندان څخه یا مقام د وزارت دفاع څخه وشي. اتکار دوی پلان دوی جوړي موږ عملي کوو.
د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحقزی و چې د ازرې ولسوالۍ د ناامنیو پر زیاتېدو یې را سره خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغه و. د خدای په امان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
راسلاره باسن دسرو زرو نوی دوسی اوسی پشکره باس دوسی اوسی پشکره با ناوی مژاڑا پزور ناوی ما مژاڑا پزور ناوی ما مژاڑا پزور زلم زول درت ناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غور پر خوشی سناوے ما مخد پر خوشی سچ وطن سے پر قرار دا پلو پلو دے دا بی بی صدا پلو پلو دے دا بی بی